ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
دا د وایس اف امریکا ډی ودا نن د جمعې ورځ د کال 2023 د جون د میاشتې ولسمه نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. پاکستان به د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې پاتې شي که وبوزي. اداره نن اعلان کوي. بلخوا اسلام آباد های کورٹ د بے درک تنانو د لټون په اړه عدالتی احکاماتو باندې عمل نکیدو په سر مشر قاضی اطہر من اللہ وای ریاست په جبری ورکیدو کې لاس لري. او اروپائی کمیشن په اروپائی ټولن کې د اوکراین د غړیتو ملاتړ وکړ. سرټ کې تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل تا. ټولنیزو رسنیو دا ستاوی شوی د ترهاګرۍ د مالی مرستو پیسو غیر قانونه انتقال د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف پاکستان د خړ فهرست څخه بهر کړو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي اف اے ٹی ایف بنن د پاکستان په وخت ماخام خپل اعلان کوي او په دې اړه د خبرو څخه ډډه وشي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د تیر حکومت وزیر اعظم عمران خان یو سلاکار شہباز گل په ټوئیټر اعلان کړی او پاکستان ته یو مبارکي ویلي چې اف اے ٹی ایف پاکستان د خړ فهرست څخه وویستو. خو په جرمنی کې د اف اے ٹی ایف په روانه غونډه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر د پاکستانی پلاوی مشري کوي په ټوئیټر یې ویلي د اف اے ٹی ایف عمومي غونډه په برلن کې روانه ده. اف اے ٹی ایف به نن د جمعې په شپه 15 جون د غونډې په پای ته رسیدو اعلامیه خپروي. په دغه اړه دې د اټکلونو یا اوازونو په بنیاد د رپورټینګ څخه ډډه وشي. د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت به سبا د خالی یا شنبې په ورځ 15 جون په دغه اړه مطبوعاتو ته احوال وړاندې کوي. پاکستان د کال 2013 راهیسې د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په خړ فهرست کې شامل دی او څېړونکي وایي که دا ځل فائنانشل ایکشن ټاسک فورس د پاکستان نوم د خړ فهرست ته وباسي نو دې سره به نه یوازې په نړیوال کچ د هیواد مخه ښه شي بلکې پاکستان کې به نړیوال پانګونو ته هم لاره پرانستل شي. په یو بل خبر کې د اسلام آباد های کورټ د بے درک تنانو د لټون په اړه عدالتی احکاماتو باندې عمل نکیدو په سر ناخوخي خودلې او مشر قاضی اطہر من اللہ وای د دې نیغ په نیغه پړه په وزیر اعظم او ریاستی ادارو راضي. او کچره وزیر اعظم بے وسه دی نو ښکار دی کړي چې عدالت د چا پر ضد کاروایی حکم جاری کړي. د جمعې په ورځ په دې اړه اورېدنه کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطہر من اللہ د ډیپټی اټارنی جنرل ته وویل چې وس ولې خلک چوتول کیږي او وفاقی حکومت تر وسه کم ګامونه اخیستي دي او د دې ذمہوار څوک دي. د دې په جواب کې ډیپټی اټارنی جنرل های کورټ ته وویل چې وفاقی کابینې یو کمیټي جوړه کړې ده د لادرک خلکو په اړه باندې او ډیر زر به په دې اړه باندې سپارښتنې وړاندې کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیت سیار ویلي په کال 2023 کې 8 کروڑ خلک د جنګونو تشدد زور زیاتی او بشري حقونو د سرغړونو له امله کډوال شوي دي. ویلي شوي د کډوالو شمیره د 2000 په مقابله کې 8% سیوا شوې ده. د وی وی د رپورټ تر مخه د کډوالو د ادارې مشر ویلي په اوکراین د روس د حمله له امله خلک په کورونو پریښودو مجبور شوي چې له امله یې د کډوالو شمیره ډېره سیوا شوې ده. خغلی ګرانډې د ایتوپیا او افغانستان سره د شام جنوبی سودان او فلسطین د کډوالو یادګیرنه هم کړې ده. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سر منشي ځانګړي استازي ډیبرو لاینز وایي په افغانستان کې تر ټولو غوره لار سیاسي ښکېلتیا ده. هغې د ملګرو ملتونو د استازي په توګه په خپله وروستۍ وینا کې د افغان میرمنو او جنکو د کار او زده کړې حق تروړلو ته په اشارې سره ویلي زړه یې په دې ډېر درد کوي چې خپلې افغان خویندې په اوسني حالت کې پرېږدي. د فرانسې، جرمني، ایتالیا او رومانیا مشرانو په اروپایي ټولنه کې د اوکراین ته د غړیتوب ورکولو ملاتړ کړی او په وینا یې باید سملاسي د کاندید هیواد حیثیت ورکړی شي. د اوکراین پلازمینه کیف کې یوه غړې غونډې ته وینا کې د جرمني چانسلر یا صدر اعظم اولف شولز وویل اوکراین د اروپایي کورنۍ غړی دی. خو نوموړي زیاته کړه اوکراین باید په بشپړه توګه د یو ځای کېدو په شرایطو برابر شي. په ورته مهال د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي د ویش غړو هیوادونو اروپایي ټولنه به د روسیې پر ضد د بریا تر مهاله د اوکراین سره څنګ پر څنګ ودرېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې رواني یرغل د متحده اروپا پر ضد جګړه وبلله او په وینا یې یو موټی والی تر ټولو ګټوره وسله ده. بل اړخ ته د بشري حقوقو د سار ډلې اچ آر ډبلیو ویلي روس په اوکراین کې د ملکی وګړو مرګ جوبله زیاتره د هغو ماینونو په کارولو اړولې کوم چې په نړیواله توګه بند شوي دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
یو پاک پاکستان د سیاسي او اقتصادي کړکیچ سره مخ دی، بلې خواته د نړیوال ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس لخوا هم پاکستان په خړ فهرست کې د اچولو په سر پاکستان ته هر کال د اربونو ډالرو نقصان کیږي. دا اداره د تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان نه غوښتنې کوي چې د ترهګرو مالی سرچینې او په غیر قانوني د پیسو د لیږد مخه دې ونیول شي. د دې تر څنګ د ترهګرو ډلو په ضد قانوني ګامونه پورته کړي شي. د ایف اے ٹی ایف غونډه په جرمني کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې روانه ده. پاکستان کې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې نن یې اخرنی ورځ ده او په دغه غونډه کې به دا فیصله کیږي چې د پاکستان نوم د خړ لیست نه وښکلی شي او که نه. نور تفصیل پہ دا وی او اے ڈیوا خبریال ارشد حسین دا اسلام آباد نا پتی رپورٹ کرا کبھی.
د بهرنو چارو مرستیال وزیر هینا ربانی کر د جمعې پر ورځ په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس غونډه د جرمني ښار برلن کې روانه ده او د غونډې پای ته پر رسیدو به رسمي بیان جاری کول شي. ښکارا دی وی چې د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لیګ د سر نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف سلور ورځنۍ غونډه د جرمني په کوربتوب برلن ښار کې روانه ده او نن جمعه د دغه غونډې اخیری ورځ ده. که څه هم د پاکستان ځینې حکومتي چارواکي هیله مند دي چې د پاکستان نوم د خل فهرست نه وکاږي، خو هینا ربانی کر ویلي باید چې مطبوعات په دې اړه د اټکلونو څخه ډډه وکړي او زیاته کړي چې د حکومت لخوا به په دې معامله د خارجه وزارت په دفتر کې سباله د خالی په سحر مطبوعاتو ته بریفینګ ورکول کیږي. فاینانشل ایکشن ټاسک فورس به په دې غونډه کې د کارکردګۍ په بنیاد د پاکستان نوم د خل فهرست څخه د وستلو یا نه وستلو غوسه پریکړه کوي. د جمعې پر ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې د خزانه او مالی چارو د مملکت وزیر عائشه غوث شا ویلی د پاکستان حکومت د ایف اے ٹی ایف نږدې پټولو سپارښتنو پر مختګ کړي او وای په دې کې د تکنیکی چارو نه علاوه سفارتي معاملې هم مخې ته پرتی دي. هغه ویل دی غونډې رستو به د ایف اے ٹی ایف یو پلاوی پاکستان ته آن سایت دوره کوي او هیله ده چې له دې نه پس به ډیر زر د پاکستان نوم د خل فهرست نه وویستل شي. پاکستان د کال 2013 راهیسې د ترهګرو د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک د سار نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف په خل نوملړ کې شامل دي چې لکه بلې په پاکستان کې غیر ملکی پانګونې تر ډیره حده کمی شوي او تبادله په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې د کال 2008 او 2019 ترمنځ په خل نومدل کې د پاتې کېدو له کبله د هیواد اقتصاد ته نږدې د 8.3 بلیون ډالرو نقصان رسیدلې دی. د واکمن مسلم لیگ ګوند د سرکاري ټویټر اکاونټ څخه داوه شوې چې سلور کال وروسته ایف اے ٹی ایف پاکستان د خل نومدل څخه وېستلې او ساوت ایشیا انډیکس نومې مجلې هم په خپل یو ټویټ کې ویلي چې ایف اے ٹی ایف د سلور ورځنۍ غونډې وروسته د پاکستان نوم د خل فهرست نه وېستلې. خو د اقتصادي چارو خبريال او کارپوها مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوا سره خپلو خبرو کې ویلي که په برلن کې د ایف اے ٹی ایف د پلانری پر روانه غونډه کې هغوی پاکستان ته ورکړې شوې دوه کاریز پلانونه باندې د پاکستان د پرمختګ نه مطمئن شول، نو بیا به د ایف اے ٹی ایف یو پلاوی د پاکستان آن سایت دوره کوي.
افیکټیو اپنی ایک ٹیم جو ہے وہ بھجوائے گی پاکستان میں آن سائٹ انسپیکشن کے لیے. وہ فیٹ ایف کی ٹیم جو ہے جب جا کے اپنی کنفرمیشن رپورٹ دے گی کہ پاکستان کے جتنے ایکشنز پلان تھے.
ہغه ویل دی رستو با ایف اے ٹی ایف دا پاکستان دخل نمدل سخت د ویستلو طریق کار اعلانوي او بیا با ایف اے ٹی ایف دا آن سائٹ دورې لپاره پاکستان تخپل یو ډله هم را لیږي او چې کله د ایف اے ٹی ایف دغه ډله بیرته لاړ شي او خپل انفارمیشن رپورٹ ایف اے ٹی ایف ته ورکړي چې پاکستان په ځمکه په دغه سپارښتنو عمل کوي, نو بیا به د ایف اے ٹی ایف په اکتوبر کی دن کی پلانری غونډه کې د پاکستان نوم د خړ پہرست نه وخکل کیږي. اخبار اسپانډان د سفارتي سرچینو د خلی لیکي چې چین او ځنې نورو اتحادی هیوادونو په خاموشه سره د روانې غونډې دوران د پاکستان نوم د فیټیف د خړ نوم لړ څخه د وستلو لپاره هلې ځلې کوي. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
گرانو د وی او ای ډیوا پرونی تاسو د واشنگتن ڈی سی ناورې په پاکستان کې د لا درکا خلکو مسله د ډيري اوګدي مديراسي را روانه ده. په دې لړ کې یو شمیر عدالتي احکامات هم جاری شوه دي, خو څېړونکو وایي چې په دې باندې عمل درآمد نکېږي ځکه چې د خلکو د لا درکا کولو د پیښو په شا باندې د پاکستان طاقتور ریاست لاس لري. نن د اسلام آباد های کورټ د بے درک تنانو د لټون پاړه عدالتي احکاماتو باندې عمل نه کیدو پر سر های کورټ مشر قاضي اطر من الله خفغان خودلې دی او ویلې دی چې د دې نه پنی غازی مواری په وزیر اعظم او ریاستی ادارو راځي, او کچره وزیر اعظم په دې لړکه بے وس دینو باید عدالت تخکار کړي چې هغه څوک دی او د چا پر ضد کاروایی وکړي چې عدالتي احکامات نه مني. نور تفصیل په د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال پیر ولایت شاه په رپورت کې راکوي.
د خبریال مدثرنارو او نور بے درکه تنانو په اړه خواست اوریدنې په وخت د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اطر من الله ویلي حکومت د عدالت په احکاماتو عمل کولو کې ناکامه شوې ده. په دې موقعه حکومتي څارنوال عدالت ته وویل حکومت بے درکه تنانو د لټون لپاره مرکزي وزیرانو باندې ګډه کمیټي جوړه کړې ده, خو مشر قاضي اطر من الله تکرار کړ دوی د مدثرنارو او نور بے درکه تنانو د لټون په اړه حکم ورکړو نو دغه تنان عدالت تول نه دی حاضر کړی شوی. اتر من الله زیات اکلا کو حکومتي وزیرانو کمیټي جوړه شوی د نو دوی اوسه پورې سمره ناشته او څه کاروایی کړی دا. خبریال مدثرنارو چې د کال 2013 راهسه بے درکه دی او عام تاثر داده چې هغه هم د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت تګلارو باندې د نیوکو په سر اوچت کړی شوی دی, او حکومتي سارنوال تر مخه اړوند ایجنسو او ادارو سره د تماس وروسته به دوی راتلونکي پیشه باندې عدالت ته په دې اړه رپورټ ورکوي. جسٹس اطر من الله په دې قضیه کې د بے درکه تنانو د لټون لپاره کارکوونکي د بشري حقوقو فعال او ډیفنس اف هیومن رائټس نومې تنظیم مشره امینه مسعود د عدالت معاونه هم ټاکلې ده, او مشر قاضي د اغې سپارښتنو باندې عمل نه کولو په سر عدالت کې موجود د کورنو چارو وزارت چارواکو باندې هم ناخوښي ښودلې. امینه مسعود د بے درکه تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن ختمولو اغېزمن د کورنو سره مالی مرستو ټوت اینډ ریکنسیلیشن یا پخلاینه کمیشن جوړولو سپارښتنه کړې دي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې هغه ویل عدالتي احکامات عملي کولو لپاره عدالت ته پکار دي چې وزیر اعظم شهباز شریف ته نوټس جاری کړي.
کوم یو چې نیکس هیرینګ کیږي وزیر اعظم ته تاسو وو چې هغه دراشي, نو بیا به د دې پېښې سره ما خیال کې څه مسله به حل کیږي. او مادام صدا کړی چې انټیریئر سیکرټری ته مو تاسو وایا چې هغه هم دلته حاضر شي. آرمی مسئلے چې دی چې څومره چې ایجنسو مسئلے دی هغه ډیفنس نه لاندې راځي, نو دا صدا ما کړی چې ډیفنس او وزیر اعظم دا دواړه تاسو ته دې ته کولو کې چې هغه هم پېښ وشي.
د خواست کوونکو وکیل نندا تور هم لګولو چې فوزی عدالتونو میاد سر ته رسیدو باوجود اوس هم بے درکه خلکو باندې جیلونو کې مقدمه چلیږي, او بیا د هغې پس د هغې کورواله خبرولی شي. که څه هم ملکي عدالتونو او د بشري حقونو تنظیمونه د خلکو جبري اوچتولو واقعاتو په سر فوزي استخباراتي ادارو پله ګوتې اوچتوي, خو فوز دا الزامونه بې اساسه ګرځوي. حکومتي کمیشن 8 زره شپږ سوه شپږ نوي کیسونو کې د شپږ زره څلور سوه پنځوس تنانو د لټون او د 2238 اوس هم د بے درکه کېدو پخلی کوي. خو د بشري حقوقو تنظیمونه پښتون او بلوچ ملتپاله تنظیمونو دریز دي چې د بے درکه تنانو شمیرې د حکومتي کمیشن د شمیرو نه ډېرې زیاتې دي.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دي. د پاکستان خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری د خارجه تګلارې په حق لا خپل لومړی وینا کې ویل دي د هند او امریکا سره خې اړیکې دا پاکستان په ګټه دي. نوموړي په خپل وینا کې ویلي دي په تیرو وختونو کې چې کوم خارجه تګلارې د هیوادونو سره د تعلقاتو په اړه خپل کړې شوی هغه پاکستان په نړۍ کې یوازې کړې دي. خو اوس دوی غواړي چې د خې سفارتکارې دلارې د هند سره خپل اړیکې سمې کړي. د وی او ای ډیوا خبريال احسان محمد خان په سیمه کې د شړونکو سره په دې اړه خبرې اترې هم کړې دي. یو رپورټ په تیار کړی او دوی ته ستاسو پام را ګرځو.
د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری د غوینا د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز کې ترسره کړي او ویلي دي د دوی ائتلافي حکومت ته په میراث کې واداسې خارجه تګلارې پریښودل شوی چې د کومې په نتیجه کې پاکستان په نړۍ کې یوازې او اړیکې کتي کړې شوی وي. خو اوس دوی غواړي د هیوادونو سره په خصوصي توګه د هند او امریکا سره د ښې اړیکو خبرې په مخه بوزي. د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر سر اجاز خټک وای د پاکستان وزیر خارجه د غوینا ډیره مهمه او توله غنی ځکه چې په نننۍ نړۍ کې یو هیواد هم په یوازې سر پرمختګ نشي کولای.
دنیا سره ملکونو سره هیوادونو سره خپل اختلاف هم لري او خو تعلق ساتي او اختلاف ختمولو کوشش کوي.
د هند او پاکستان ترمنځ چې د کشمیر په لانجه تاوتریخواله او په یو بل د تورونو لړۍ هم یو اوږد تاریخ لري. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د راتلو وروسته دغه نږدې سلور کلونه داسې دي چې د گاونډي هیواد هند سره د وړاندې موجود د خپلمنځي اړیکو په اړه خبرې اترې هم کتي شوي. د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری د هند سره بیا د خبرو اترو روانولو په ضرورت زور واچو او وی ویل دا اوس وخت راغلی دی چې دواړه هیوادونه د اقتصاد ډیپلوماسي په وړاندې بوزي. پاکستان چې دا وخت په اقتصادي توګه د ډیرو چیلنجونو سره مخ دی. د اقتصادي چارو ماهر پروفیسر منظور احمد وای په داسې کې د گاونډي هیوادونو سره تجارتي او اقتصادي اړیکې جوړول دغه چیلنجونه راکمول شي.
هندستان سره زمونږ علاقائی تجارت چې یو شان معیشتونه لرو یو شان ثقافت او ضرورتونه لرو مونږ یو بل سره ډېر په اسانه په روډ باندې په ریل باندې او په سرحدونو باندې مونږ تجارت کولی. هغه ته به هم ډېر فواید ملاویږي او مونږ ته به هم ډېر زیات معاشي فواید ملاویږي. د بلاول بھٹو زرداری به دا کمال او دا یو لویه کارنامه وي که په دې موجود حالت کې کله چې د پاکستان معاشي مشکلات ډېر واضح وي او د دې خامخاصه حل پکار دی. نو دا یو لنډ حل کېدای شي چې دې دواړو کونو سره تعلق ښه شي او د هغې مونږ ته ښکاره په دې معاشي مدل شي.
بلاول بھٹو زرداری په خپل وینا کې وویل کچاري پاکستان د هند سره په تیر شوی کلونو کې د خبرو اترو د لارې اقتصادي توګه لاسته راوړنې کړې وې. نو نن به د ډیلی یا هند خپل کړي تګلارې باندې ډېر غوره نفوذ لرلې وو او دواړه هیوادونه به تر دومره انتها نه رسیدل. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
ګران اوردن کو تاسو د وی او ایل ڈی وخت پرونو ته د واشنگتن ڈی سی نه وګي. په پاکستان کې اقتصادي کړکیچ لا نور زیات شوی دی. د پاکستان مضبوط وای د امریکایي ډالر په مقابله کې پاکستانی روپې نور به قدر شوی دی. سکو هم د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک د جمعې پر ورځ یعنی نن ویلی دی چې د یو ډالر بیا 202 روپے او شپږ پیسو ته رسیدلې. خو مطبوعات بیا وایي چې په پرانست مارکیټ کې د یو ډالر بیا 209 روپو ته رسیدلې. اقتصادي کارپوهان وایي که د پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د پور یا قرض معاهده ونه شوه نو د روپے قدر به نور هم راپریوزي. نور تفصیل پہ د وی او اے ډیوا خبریال ارشد بومن د پیښور نه په دې رپورٹ کې راکوي.
پاکستان کې د اپریل په میاشت کې د نوي حکومت راتلو وروسته تر اوسه پورې د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا نږدې 200 روپۍ زیاته شوې ده. اقتصادي ماهرین وایي د غیر ملکي زر مبادله کمی د درآمداتو زیاتوالی او د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF څخه د قرض په پروګرام کې د ځان لامل په پاکستانی روپۍ دباو زیات شوی او قدر یې په کمېدو دی. د اقتصادي چارو کارپوه طاهر امین دی وته ویل د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF سره د قرض د پروګرام خبرې اترې تر اوسه ندي کامیابی شوی چې لامل په مارکیټ کې د غیر یقیني صورتحال دی. د غیر ملکی زر مبادله کمیږي او د درآمداتو بیل زیات دی چې لوجه په ملک کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا ورستر بلا سیوا کیږي. نو موړی ویل امید څرګندېږي چې IMF سره د جولای په میاشت کې کیدونکې خبرې کامیابی شي ځکه چې حکومت د قرض اخیستو د پاره د مالیاتي ادارې ګڼ شمېر شرطونه پوره کړي دي او په بجټ کې ورکړل شوی ځینې رعایتونه هم واپس اخلي. طاهر امین ویل د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا په تاریخ کې دا په اول ځل دومره کچې ته رسیدلې ده او په راتلونکي کې د نور زیاتېدو امکان هم موجود دی.
یو دا د ټاکس کامیاب شو نو ډېر ښه اثر به پریوزي په مارکیټ باندې. زموږ سټاک ایکسچینج به هم بهتر شي، فارن ریزرو به هم زموږ بهتر شي او روپۍ قدر هو هم سټرنټن شي. او ان کیس که دغه نه شي نو زموږ څومره اکنامک انډیکیټرز چې کوم دي د هغې ټولو متاثر کېدو خدشه هم شته.
د پاکستان مرکزی بانک وایي د مجموعي غیر ملکي زر مبادله ذخیره 14.90 ارب ډالر ده او د مرکزی بانک زر مبادله ذخیره 9 ارب ډالر نه راکمه شوې ده. د پاکستان د شمیرنې اداروي په 13 میاشتو کې د پاکستان درآمدي بیل 2.2 ارب ډالر ته رسیدلې ده او په دې کې د تیر کال په مقابله کې 30% زیاتوالی راغلی. خویا د اداروي چې په همدې موده کې برآمدات 20.8% زیات شوی دی. د پاکستان د شمیرنې ادارې د تیرې هفتې د ریپورت تر مخه په پاکستان کې مجموعي ګرانی روان کال 14% ریکارډ شوی ده. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر انور شاه دی وته ویل د ډالر بیا زیاتېدو او د روپۍ قدر کمېدو سره ګرانی سیوا کیږي ځکه چې د روپۍ قدر کمېدو سره د درآمدي بیل زیات شي او دا غي اثر په ملک کې د قیمتونو سیوا کېدو په شکل کې لیدل کیږي.
یو د دې سره د ګرانی د لهر مخ کې نه ده چې څومره ډالر پر روان نه لګي ګرانی هغه لهر وته روان
دي. سیولونکي وای په ملک د معاشي استحکام او د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د قرض اخیستو د پاره ضروری ده چې د هیواد د نن سیاسي قلاري او د ترڅنګ په تیلو باندې د توانای په پیداوار انحصار راکم کړی شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
گران اوریدونکو دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان چې پکې د پاکستان فوج لخوا په کال 2014 د جون په میاشت کې د ترهګرو په ضد فوجي عملیات پیل شوی او د دې لوجې نه نږدې 1 میلیون خلکو د پاکستان بیرابلو سیمو او افغانستان خواته کړې کړې وي. اوس هم یو شمیر د شمالي وزیرستان کډوال په افغانستان کې موجود دي. د وی او ای ډیوا خبریال رپورٹ راکوي چې په افغانستان کې مشت شمالي وزیرستان کډوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ غلام خان تجارتي مرکز سره نږدې احتجاجي پرلت پیل کړي او دوی وایي د کلن چې په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت لمنځه تلې د دوی سره مرستې بندې کړې شوې دي. دوی وایي خپل کورونو ته بیرته تګ کول غواړي، باید د پاکستان حکومت یې مرسته وکړي. نور تفصیل په د وی او ای ډیوا خبریال حدان بیٹنی په دې رپورٹ کې راکوي.
افغانستان کې میر د شمالي وزیرستان د کډوالو احتجاجي پرلت په وینا کې یو سپین ږیری ناول خان وایي په دې کډوالۍ کې مرستې بندې شوې، د خوراک څښاک درک نه لري، سخت مشکل سره مخ دي. ځکه غوښتنه کوي چې په سمدستي توګه دې بیرته ستانه کړل شي. هغه د شمالي وزیرستان مداخل کم او نورو کمی مشرانو او منتخب استادو نه غوښتنه کړې چې د دوی د واپسې لپاره دې ژغ پورته کړي. هغه دا هم ویلي دا احتجاج به تر هغې روان وي چې د واپسې غوښتنه یې منل شوې نه وي.
مارګوم قبول کړای دی، دامو لاب سره کړای دی چې میزو چې کیما دو دمره پر دلاته نو څه څه پرې مشي یار یې تا خو سره کړی نه وي. کا داغه الستینا داغه غایر خلوص نه کړل
په بنو کې. د وزیر کامشر ډاکټر ګل عالم وایي د اپریل په میاشت کې حکومتي چارواکو دوی سره په افغانستان کې هوایي بمبار کې د وژل شوو د شمالي وزیرستان د کډوالو د کورنیو سره د مالی مرستو او د کډوالو په یوه میاشت کې بیرته راستنولو ژمنه کړې وي، خو تر اوسه په دې ژمنو عمل نه دی شوی. هغه ویل بنو کې نن د دوی کمی جرګه شوې او سبا ته بیا جرګه کوي. که تر هغه د کډوالو د واپسې غوښتنه ونه منل شوه بیا به آئنده تګلاره جوړوي چې هغه ځنډول شوی پر لږ بیا پیل کړي او که غلام خان پولیس ته احتیاجي لاره یې وکړي.
ټول کام د مطالبه ده چې تبا پیل ده پرېږده ول موږ وکتل دا نوي تبا خو به کام خامخا جمع کیږي او دا به مخکې پرېکړې کوي. دا ډېره د ظلم د جبر خبره ده.
هغه وخت د حکومت سره د خبرو لپاره د مداخل کام ټاکل شوې کمیټې یو غړي حکیم مداخل اوویل د حکومت په لارښوونه تیره میاشت د مداخل کام شپږ کسیزه کمیټې افغانستان ته تللې او تر واپسې وروسته په افغانستان کې میشت د کډوالو کورنۍ 4015 اویا فامونه انتظامیه ته د واپسې لپاره ورکړې شوې دي. هغه وویل تر اوسه په دې فامونو څخه عمل نه دی شروع شوی، سیدا کډوال کله بیرته واپس کوي.
نه د خاروب څه طریقه شته، نه د څوک څه باندې باستا، هیڅ سہولت نه وي تر رسیدي، هیڅ طریقه نه وي ته جوړیږي. دغه فارمې د دغه ډیټا چې میجر کړی دی و میاشتې پیرا کیږي د ساتره ډیټا کنفرم نه کړل.
د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ای وین اساندابړ وای په دې وروسته کې 8000 کورنۍ د افغانستان نه راستنه کړې شوی او د تصدیق کولو وروسته دوی سره د نورو کډوالو په سیر مالی مرسته کېږي.
بارډر باندې التا رجسٹریشن پوینټ جوړ کړی شو دی، سامان پروت دی، پر زر مودا کې به ان شاء الله دوی ته دا خوش خبري ورکوي چې دوی به واپس راځي.
د شمالي وزیرستان د انتظامی دفتر چارواکي په افغانستان کې میژ د کډوال د واپسې فامونه تر لاسه کول تاییدوي او وایي د دې جاج اخستل کېږي او د تصدیق کولو وروسته به د دوی د واپسې عمل پیل کړي. د انتظامی مشر شاهد علي وایس اف امریکا ډیوا پښتنې ته د واتس اپ د لارې ځواب کې ویلي د کډوالو بیرته ستنولو په کار لګیا دي، خو په ځینې فامونو کې تصدیق لا پاتې دي. تیر ورځ د پاکستان پارلیمان کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او ملي جمهوري ګوند مشر محسن داوڑ هم د وینا پر مهال د کډوالو د واپسې غوښتنه کړې او ویلي و افغانستان کې طالبان خپل مالی مرستې غواړي، هغه به د کډوالو د څو مرستې ورکړي. عدنان بیٹنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډی وخت پرونی دی. د خیبر پختونخوا په سوات، بونیر، شانګلا او د بلوچستان د شیرانی په غرونو کې په ځنګلونو د اور لګیدو په نتیجه کې تر اوسه په لویه کچه قیمتي ځنګلونه تباه شوي دي. د سوات انتظامی چارواکي وایي چې دوی په دې لړ کې یو شمیر تورن تنان هم نیولې دي چې ترې پلټنې روانې دي. نن په سوات کې یو شمیر خلکو د سوات ځنګلونو ته د اورونو ورته کولو د پیښو خلاف احتجاج هم کړی دی. تفصیل پہ دا وی او اے ڈیوا خبریال فیاض ظفر دسوات نا پا دے رپورٹ کرا کبھی.
سوات شنگلا او دا صوبے پا بلبلو سمو کے دا روان میشتے دا اولی نیٹے نا تر نن روز پورے دو سوا شل غرونو پا زنگلو باندے دا اور لگولو کڑائی روانا دا او دا زنگلاتو دا محکمے دا چارواکو دا وینا ترمہے تر اوس پورې پلکاو ګولې بوټي سبي دي. سوات کې 13 ورځ دی غور لګولو په ضد عام ولس احتجاج وکړو. احتجاج کې شریک ډاکټر جواد اقبال وای
په سوات کې دا وخت په مختلفو زګونو کې ورونه بلیږي. دا ورونه چې دا زموږ په سړه باندې بلیږي. سوات چې کم دی دا یو ښکلی علاقه ده او د دې ښکلا چې دا په دې ونو باندې ده. زمنګ د دې ټولو ملګرو دا حکومت ته درخواست دی چې موږ د دې خبري جواب راکړي چې دا ور په خپل لګي کدا ور څوک لګي.
احتجاج کوونکو تور ولګو چې دا ور په قص لګول کی او حکومت ته پلټنه وکړي چې دا ور څوک لګي. احتجاج کې شریک ظهور احمد وای
هم زمنګ د ځنګل تحفظ د حکومت فرض دی. کدی تحفظ فرض ادا کیدو کی دونه سکوتای کی نشي کوله نو دا د دوه کمزوري ده. من ټول لپاره کار دي چې د خپل خصوات په خلا کې برقرار ساتلو کې دې جنگلاتو کې دې وبو په برقرار پاک وبو ساتلو کې دې کې موږ خپل سوشل سوسایټي کې کوم دا خپل کردار ادا کی
دا جنگلي حیات دا وایلډ لایف ډایریکټر عبدالغفور دی وته وی چې 60% جنگلي زناور په دې ور کې مچوي دي او کوم چې تختیدلې دي هغه به دا ویرې د لاسا د پنځو کالو پورې واپس ناراضي په غرونو کې چې ورونه ولګېدل نو د حکومتي تنانو علاوه د کلي خلکو او عام ولس د اور مړکولو کې خپل کردار ادا کو. مرغزار په غرچې اور ولګېدو نو زایتن عبدالله تر څلور ورځو پورې شپه ورځ دا اور مړکوو چې لکه بلې لاس پہ او نور وجود اوسوځېدو. د اور لګېدو په ضد کې په احتجاج کې شریک حاجی محمد علي وایي
مونږ چې وقتل نو کم چې زمونږ ځوانان دي او ډېر د افسول خبره و چې هغه سره دغه اوزار نه و چې دا اور مړ کړی وي دا غو جذبې ته چې مونږ وقتل نو خودشته سړی له جړه ورځي طرف ته چې مونږ په سواد کې ګورو اور دی اور دی اور دی سړی له جړه ورشي.
د سواد ډیپټي کمشنر جنید خان دی وته وي چې دا اور له ګولو د پلټنو لپاره یو کمیټي کار کوي او تر اوسه پورې شلتنان د اور له ګولو په الزام کې پولیسو نیولې دي. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا سواد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وایس اف امریکا ڈی و دا نن د جمعې ورځ د کال 2023 د جون د میاشتې ولسمه نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان به د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې پاتې شي که وبوزي. اداره نن اعلان کوي. بلخوا اسلام آباد های کورټ د بدرک تنانو د لټون په اړه عدالتي احکاماتو باندې عمل نه کېدو په سر مشر قاضي اطهر من الله وایي ریاست په جبري ورکېدو کې لاس لري. او اروپایی کمیشن په اروپایی ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب ملاتړ وکړ. سرټ کې تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل تا. پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو تاسې تاوی شوي د ترهاګرۍ د مالی مرستو پیسو غیر قانونه انتقال د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف پاکستان د خړ فهرست څخه بهر کړو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي اف اے ٹی ایف به نن د پاکستان په وخت ماښام خپل اعلان کوي او په دې اړه دې د خبرو څخه ډډه وشي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د تیر حکومت د وزیر اعظم عمران خان یو سلاکار شہباز گل په ټوئیټر اعلان کړی او پاکستان ته یې مبارکي ویلي چې اف اے ٹی ایف پاکستان د خړ فهرست څخه وویستو. خو په جرمنی کې د اف اے ٹی ایف په روانه غونډه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر د پاکستانی پلاوی مشري کوي په ټوئیټر یې ویلي د اف اے ٹی ایف عمومي غونډه په برلن کې روانه ده. اف اے ٹی ایف به نن د جمعې په 14 جون د غونډې په پای ته رسیدو اعلامیه خپروي. په دغه اړه دې د اټکلونو یا اوازونو په بنیاد د رپورټینګ څخه ډډه وشي. د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت به سبا د خالی یا شنبې په ورځ 14 جون په دغه اړه مطبوعاتو ته احوال وړاندې کوي. پاکستان د کال 2013 راهیسې د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په خړ فهرست کې شامل دی او څېړونکي وایي که دا ځل فائنانشل ایکشن ټاسک فورس د پاکستان نوم د خړ فهرست ته وباسي نو دې سره به نه یوازې په نړیوال کچ د هیواد مخه خشي بلکې پاکستان کې به نړیوال پانګونو ته هم لاره پرانستل شي. په یو بل خبر کې د اسلام آباد های کورټ د بدرک تنانو د لټون په اړه عدالتي احکاماتو باندې عمل نه کېدو په سر ناخوخي خودلې او مشر قاضي اطهر من الله وایي د دې نیغ په نیغه پړه په وزیر اعظم او ریاستی ادارو راځي او کچري وزیر اعظم بے وسه دی نو ښکاره دي کړي چې عدالت د چا پر ضد کاروایی حکم جاری کړي. د جمعې په ورځ په دې اړه اورېدنه کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر امین الله د ډیپټی اټارنی جنرل ته وویل چې اوس ولې خلک چوتول کیږي او وفاقي حکومت تر اوسه کم ګامونه اخیستي دي او د دې ذمہوار څوک دي. د دې په جواب کې ډیپټی اټارنی جنرل های کورټ ته وویل چې وفاقي کابینې یو کمیټي جوړه کړې ده د لادرک خلکو په اړه باندې او ډېر ضرب په دې اړه باندې سپارښتنې وړاندې کړي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي په کال 2021 کې 8 کروڑ خلک د جنگونو، تشدد، زور زیاتی او بشري حقوقو د سرغړونو له امله کډوال شوي دي. ویلي شوي د کډوالو شمیره د 2000 په مقابله کې 8% سیوا شوې ده. د وی وی د رپورټ تر مخه د کډوالو د ادارې مشر ویلي په اوکراین د روس د حمله له امله خلک په کورونو پریښودو مجبور شوي چې له امله یې د کډوالو شمیره ډېره سیوا شوې ده. خغلی ګراندې د ایتوپیا او افغانستان سره د شام، جنوبی سودان او فلسطین د کډوالو یادګیرنه هم کړې ده. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرو لاینز وایي په افغانستان کې تر ټولو غوره لار سیاسي ښکېلتیا ده. هغې د ملګرو ملتونو د استازي په توګه په خپل وروستۍ وینا کې د افغان میرمنو او جنکو د کار او زده کړې حق تروړلو ته په اشارې سره ویلي، زړه یې په دې ډېر درد کوي چې خپلې افغان خویندې په اوسني حالت کې پرېږدي. د فرانسې، جرمني، ایتالیا او رومانیا مشرانو په اروپایي ټولنه کې د اوکراین ته د غړیتوب ورکولو ملاتړ کړی او په وینا یې باید سملاسي د کاندید هیواد حیثیت ورکړ شي. د اوکراین پلازمینه کیف کې یوه غړې غونډې ته وینا کې د جرمني چانسلر یا صدر اعظم اولف شولز ویل اوکراین د اروپایي کورنۍ غړی دی. خو نوموړي زیاته کړه اوکراین باید په بشپړه توګه د یو ځای کېدو په شرایطو برابر شي. په ورته مهال د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي د ویش غړو هیوادونو اروپایي ټولنه به د روسیې پر ضد بریا تر مهاله د اوکراین سره څنګ پر څنګ ودرېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې رواني یرغل د متحده اروپا پر ضد جګړه وبلله او په وینا یې یو موټی والی تر ټولو ګټوره وسله ده. بل اړخ ته د بشري حقوقو د سار ډلې HRW ویلي روس په اوکراین کې د ملکی وګړو مرګ جوبله زیاتره د هغو ماینونو په کارولو اړولې کوم چې په نړیواله توګه بند شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبری ادارے اے پی دا یو رپورٹ ترمخه د افغانستان کندهار ولایت کې د طالبانو امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت پوسټر یا لوح لګولی او پرې لیکل شوی دی کوم خځې چې اسلامي حجاب نه کوي د حیواناتو یعنی زناورو سره مشابهت لري. په پاکستان کې مذهبي سکالران د طالبانو لخوا د ښځو لپاره داسې الفاظ کارول غیر مناسب بولي او وایي په دین اسلام کې د داسې وینا اجازت نشته چې د چا زړه په هزار کړی شي. د طالبانو لخوا دا ګام وروسته له هغې پورته کړی شوی چې مشر حبت الله اخونزاده سو نه وړاندې امر جاری کړو چې ښځې باید په کورونو کې پاتې شي او د کوره بهر ځینو په کار ده چې مکمل یې مخ پټ کړی وي. نور تفصیل پہ د پیښور نه دی وی او ای ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورٹ کې راکوي.
د طالبانو لخوا لګولې شو دغه پوسټرو په حق له په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وایي چې داسې الفاظ لیکل چې د انسانانو پرې توهین کیږي غیر مناسب دي.
حکومت کې په الفاظ استعمالای په اشتهاراتو کې نو هغه الفاظ داسې نه وي چې په هغه الفاظو کې د چا اهانت راشي. قران پاک مونږ ته هم دا وایي چې را موعظه حسنه لکه په خولي انداز دوی ته دعوت ورکړي او قول حسن لکه صحیح خبره په خولي طریقې خبره نو او بالکل لا تاسو چې څنګه وې دا بالکل پکار نه ده. دا انداز کې دا صحیح نه ده.
په دغه پوسټرو دا هم لیکل شوی چې لنډي تنګي او نازکي جامې اغوستل هم د طالبانو د مشر د فرمان په ضد کار دی. تیر میاش د طالبانو مشر حبت الله اخونزاده امر وکړو چې میرمنې باید عموما په کور پاتې شي او که بهر ته ځي نو په کار ده چې مکمل حجاب وکړي. د خیبر پختونخوا مشر خطیب مولانا طیب قریشی وایس اف امریکا ډیونی واستوای د روان د سخا په اسلامي نړۍ نیوکه کیږي چې مسلمانان د خزو د حقونو خیال نساتي. د وای داسې الفاظ کارولونه ډډه کول پکار دي چې دا تاثر ورکوي ګینی مسلمانان میرمنو ته سپګوري.
مغرب هم او د عام دنیا لږ دغه لري چې دلته وراثت نه ورکول کېږي، دلته تعلیم ته نه پرېږدي، دلته د سوري رسمونه دي، داسې الفاظ استعمالول یا دغې نه دا تاثر کېدل چې گویا مونږ زنانو ته ډېر سپک ګورو، دا زما خیال له مناسبه نه ده.
د وایس اپ امریکا د پښتو څنګه د خبر تر مخه په کندهار کې د امر بالمعروف رئیس عبدالرحمن طیبی ویلي د لوهې دوی لګولې دي او کمی خزې چې مخ نه پټي دوی به کورونو ته خبر ورکړي او د فرمان په اساس به اقدامات کوي. ځینې مذهبي پوهان په دې نظر دي چې افغانستان کې زیاتره طالبان پښتانه دي او په بعض موقعو خپل کلتور ته هم شریعت وایي چې له عملی په ټولنه کې ستونزې پیدا کیږي. په دې حقله ډاکټر قبل ایاز وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي،
اصل مشکل دا دی چې په افغانستان کې دوی حنفی فقه مذهب شریعت او د افغانستان چې کوم خپل کلتور دی روایت دی دغه یو مکسچر جوړ کړی دی، او کله کله دوی خپل روایت ته هم شریعت وایي. نو په دې باندې پوها پکار دا تیوزل په دې باندې پوها راشي، نو زما امید دا دی چې لارې بډېرې
د تیر کال اگست په میاشت کې واک تر لاسه کول وروسته طالبانو ژمنه کړې وه چې د خپل اولنۍ دورې په سیر به نظام نه چلی او د بشري حقوقو به خیال ساتي، خو له هغې وروسته یې په میرمنو بندیزونه لګولې دي. په دغو بندیزونو کې د منځنۍ درجې جنکو په تعلیم او د محرم پرته د ښځو په لرې سفر کولو بندیز هم شامل دی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈی ون نیوز پی خبر.
د وی او ای ڈی واخ پراونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ڈی واخ پراونه ته وګورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خپل کار پای ته ورسوه او له دې هیواده د تک په وخت کې په خپل وروستي پیغام کې د طالبانو په سخت دریزه تګلارو سخت خفګان څرګند کړي او ویلي دي چې دوی د ښځو حقوقو او د مطبوعاتو ازادي محدودوي او ټول شموله حکومت نه جوړوي. هغه وایي کله چې په افغانستان کې کار پیل کړ داسې فکر یې نه کوي چې دا هیواد به په داسې حالت کې پریږدي څنګه چې اوس دی. نور حال پې د وی او ای ډیوا همکار بارکوال میاخیل په دې رپورت کې راکوي.
د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما مشر ډیبورا لاینز د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاد په توګه کار پیل کړی وو. میرمن ډیبورا لاینز پرون د افغانستان له خلکو سره د مخشې په پیغام کې ویلي په افغانستان کې کار د جګړې او کورونا وبا خپرېدو لامل له چیلنجونو سره مخ وو. میرمن ډیبورا لاینز په تیرو لسو میاشتو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د طالبانو له اکثرو مشرانو سره یې ناستې کړې او له هغوی په کلکه غوښتي چې د ښځو حقونو ته درناوی ولري او یو داسې حکومت جوړ کړي چې د دې هیواد ټول اړخونه پکې برخه ولري. د طالبانو لخوا له شاوخوا نهو میاشتو راهیسې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د سکولونو بندولو ته په اشاره سره میرمن ډیبورا لاینز ویلي داسې فکر یې نه کاوه چې د دغه هیواد په میلیونونو نجونې به له زده کړو محرومې سي. میرمن لاینز لیکلي، زما زړه په ځانګړي توګه د هغو میلیونونو افغان نجونو لپاره چې د زده کړو له حق به برخې شوي او د هغو با استعداد افغان مېرمنو لپاره مات شوی چې د یو ټولنې د بیا رغونې لپاره د دوی لوړتیاو څخه د کار اخستو پر ځای ورته په کور کې د پاتې کېدو ویل شوی. مېرمن لاینز په خپل پیغام کې د اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د سقوط په اړه هم خبرې کړې دي او وایي د جمهوریت په وروستیو میاشتو کې د دې تجربه د توقع خلاف و. ډیبورا لاینز وایي د ملګرو ملتونو د استازي په توګه ډیر وخت د بین الافغاني مذاکراتو پر پیاوړي کولو، د باور پر جوړولو او د سیمهیز اتفاق پر پیدا کولو تیر کړ. وایي بریالیتوب د جمهوریت او طالبانو ترمنځ د یو موقت حکومت په اړه موافقه وه چې طالبان پکې شامل وایي چې د جمهوریت ټول شموله او همدارنګ د بشري، مدني، سیاسي او د ښځو حقوقو په برخه کې لاسته راوړنې خوندي کړي. وایي دا کار ناممکن ثابت شو او جمهوریت حتی د نړیوالو ځواکونو لوټو تلو مخکې سقوط وکړ. د یوناما تلونکو مشر ویلي په داسې حال کې چې د کابل سقوط ورځ تر بلې یقیني سو او ډیرو سفارتونو د خپل کارکونکو په استلو پایل وکړ. یوناما او ملګرو ملتونو پریکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي او خپل کارونو ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو د تیر کال په سپتمبر کې له افغانستان سره د بیړنیو مرستو لپاره یو غونډه وکړه او د ژمي په اوږدو کې له نړیوالو یو ارب ډالر مرسته راټول کړه. میرمن ډیبورا لاینز وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل کېدو او پر مشرانو د بندیزونو لکبله دوی د دغه مرستو د لګولو لپاره کار پایل کړ. وایي موږ وکولای سول د نقدو پیسو په واردولو بشر دوستانه چاري سرته ورسو. د دې په نتیجه کې نږدې 40 میلیونه خلکو یو نه یو ډول مرسته ترلاسه کړي او اقتصاد په داسې حال کې چې خورا کمزور وي په بشپړ ډول سقوط یې ونه کړ. د ملګرو ملتونو تلونکو استازي ویلي د کابل تر سقوط وروسته د شذو د حقونو د رسنوي د ازادۍ او د ټول شموله سیاسي استازي توپ د محدودیت په خاطر د طالبانو له سختو پالیسیو سره سره د پرمختګ یوازینې لار له هغوی سره سیاسي شکل ته ده. ځکه یې دفتر یوناما په افغانستان کې پاتوسو او خپل فعالیت ته دوام ورکړ. میرمن ډیبورا لاینز وایي افغانستان نړیوال ټولنې ته دومره مهم دی چې هیره دای نه سي. وایي یوناما به د یو باوري څارونکو او په افغانستان کې د پیښو د ریپورت ورکوونکو او د افغانانو پر هغوی د واکمنو چارواکو او نړیوال ټولنې ترمنځ به د باوري اړیکې په توګه پاتې سي. میرمن لاینز د خپل پیغام په پای کې له افغانستان سره د مینې اظهار کړی او وایي کله چې یو مسافر افغانستان وویني له دې هواد سره روح وتړل سي او باید بیرته ورستون سي. وایي زه له دغه وای نه سره چې ما په ذهن کې کښته پورته کیږي دغه هیواد پرېږدم. بارکوال میخیل وی او ای ډیوا واشنگټن.
دا واشنگټن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. د ترکی حکومت په زورګونو افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي. دا په داسې حال کې چې د نړیوالو بشري حقوقو ډلو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنې زیاتې شوې دي. نور حال په د وی او ای ډیوا همکار بختور شاه د وایس اف امریکا په یو رپورت کې راکوي.
د ترکی چارواکي او د کډوالو نړیوال تنظیم وایي په تیرو شپږو میاشتو کې ترکی دا تل زر نه زیات افغانان په خصوصي جازونو کې بیرته افغانستان ته لیږلي دي. چرته چې په لکونو خلک د لوګو تند سره مخ دي او دغه حیوانات د وړاندې نه د لوی بشري بحران ښکار دي. د کډوالو د نړیوال تنظیم وایان دي صفا مسهلی وایس اف امریکا ته ویلي افغانستان کې حالات داسې نه دي چې ورته د کډوال ستانه کړی شي. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د قبضه وروسته په افغانستان کې بشري بحران تر ټولو خطرناک کچې تر رسیدلې او ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د بشري مرستو د پاره د 3.4 ارب ډالرو د مرستو خواست هم کړې ده. طالبان په خپل هم په افغانستان کې روان بشري بحران مني خو د اقتصادي کړکېچ ځموري په نړیوالو بندیزونو ورچوي. د کډوالو د نړیوال تنظیم لخوا تابع شوی یو رپورت ښایي د طالبانو د قبضه وروسته نږدې 8,00,000 افغانانو د قانوني اسنادو بغیر نورو ملکونو ته سفرونه کړی دي چې د کال 2021 د جنوري نه تر د اگست پورې د کډوال شوی افغانانو 2.4 ده. په دوی کې زیاتره افغانان ترکی ته ځي. د چرته نه چې بیا غوي نورو یورپی هوادونو ته اوړي. رپورټونه وایي تیر کال 3,000 افغانانو په جرمني کې سیاسي پناه اخیستې و. اکثر افغانان د ایران په لار ترکی ته اوړي. تیر کال هم ایران دغه سي ولکه 7,000 افغانان چې ورسره سفري اسناد پوره نه وو بیرته افغانستان ته ورلیګلی وو. د یوکرين د جګړې د لاس هم نږدې 1,15,000 یوکرينی وګړي په ترکی کې په پناه اخیستو مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسی وای په ترکی کې د شام، عراق او افغانستان 8,000,000 پناهګزین دی ردی چې دا په ګرد نړۍ کې په یو ملک کې د پناهګزینو تر ټولو زیات شمیره ده چې د ترکی په اقتصاد یې هم ډېرې بدې اغیزې کړې دي او په دغه هیواد کې د ګرانې کچا 1.5% تر رسیدلې. د دې ترڅنګ د ترکی کرنسی لیرا هم نیم په نیمه خپل قدر بیللې ده. په ترکی کې په کال 2023 کې د جون په میاشت کې انتخابات کېدونکې دي او اکثره سیاسي مشران د ترکی د خرابېدونکو اقتصاد لوی علت د پناهګزینو بهیر غني. د ترکی خیاړخیز غوند د ګوډ پارټي ناره ده چې فتح به ترکی ترازی او ټول پناګزین به د ترکی نوزی. په ترکی کې شبي ورستۍ سروې خای اتاویا فیصدی ترکیان غواړي چې د ملک نه پناګزین وستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان سی آر وای د شام او وینزویلا ورستو د افغانستان پناګزین تر ټولو زیات دي چې شمیرای 20 لک ده او د نړۍ په 98 ملکونو کې ريجستره دي.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com.
اوکران په بیلابیلو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده. برتانی ویلي روسان د اوکران په جګړه کې په ستراتیژیکي توګه ناکام شوی او درنه مرګ دوبله ورته اوښتی ده. تمه ده اروپایي کمیشن به نن د جمعې په ورځ په پراخه توګه اوکران ته د اروپایي ټولنې د غړیتوب د کاندید حیثیت لپاره خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. بل پلو د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې ایچ آر سی پی ویلي روسان په اوکرين کې د انسانانو په ضد د ځمکې لاندې خښ شوی هغه ماینونه کاروي چې په نړیواله توګه بند شوی دي، خو اوکرين دا کار نه کوي. نور ورسته حال په د وی او ای ډیوا همکار مجاهد جواب د وایس اف امریکا په یو رپورت کې راکوي.
تمه ده اروپایي کمیشن به د جمعې پورس په پراخه توګه اوکرين ته د اروپایي ټولنې د غړیتوب د کاندید حیثیت لپاره خپل سپارښتنه وړاندې کړي. د فرانسې ولسمشر مانویل ماکرون، د جرمني چانسلر اولاف شالز، د ایتالیا لومړی وزیر ماریو دراغي او د رومانیا ولسمشر کلاوس اوهانس د زیارت په پنځمبي پورس لکیف څخه لیدنه وکړه چې د روس د يرغل په وړاندې له اوکرين څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. ماکرون وویل دا یو مهم وخت دی، دا د یووالي او پیغام دی چې موږ یې اوکرانیانو تاسو وو. د اوکرين لولسمشر سره تر لیدنې وروسته څلورو مشرانو داسې اشاره ورکړي چې اوکرين ته په اروپایي ټولنه کې د کاندید حیثیت وړاندیز وشي. شاز وویل زما همکاران او زه چې دلته کیف ته راغلی یو له یو څرګند پیغام سره اوکرين اروپایي کورنۍ پورې تړاو لري. د کاندید حیثیت یوازې لومړی پړاو وي. د اروپایي ټولنې د غړیتوب ترلاسه کول تر لسو زیاتو کلونو ته اړتیا لري. بل پلو د جګړې لړډګر څخه د امریکا د جګړې د مطالعې انسټیټیوټ ویلي روس په سویر ډونیسک باندې خپل بریدونو ته دوام ورکړی چې په خرسان کې للاسه ورکړي زیونه بیرته ونیسي. روسی او اوکراینی ځواکونو خارکیف ته نږدې هم جګړه کوي او سلووینسک ته نږدې هم روسانو ګڼ ناکام عملیات کړي. د برتانی دفاعي چارواکو ویلي روس له اوکراین سره په جګړه کې په ستراتیژیک توګه ناکام شوی او درانه زیانونه ورته وخت دي. د برتانی د دفاع وزارت لخوا په وروستي استخباراتي معلوماتو کې ویل شوی چې اوس په اوکران باندې د روس ته يرغل پر ضد خبري جرم بلل کیږي او د روس وکیلان په دې کار کوي چې هغه روسانو ته د شلو کالو د بند سزا ورکړي چې د روس د حکومت پر ضد جنگيږي. زینو روسانو د دغه جګړې پر خلاف احتجاجونو ته دوام ورکړي او د استخباراتي معلومات دا هم خیي چې داسې نخې دي چې 15,000 روسی میلیونران کیدای شي د هواد د پریخودلو هڅه وکړي. راپور جاتوی کدا بهیر همداسې دوام وکړي نو په اوږد مهاله کې به د روس اقتصاد ته سخت زیان ورسوي. بل پلو الجزیری د اروپایي کمیشن د بیان له خولې ویلي د روس لخوا اروپا ته د غازو د لیکت کمول به د اروپا د انرژي بهیر لکم بیړني ګواخ سره مخ نه کړي. په یو بل راپور کې راغلی دی چې د بشري حقوقو د څار ډلې ایچ آر ډبلیو ویلي روس په اوکرين کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاتره د هغو مينونو په کارولو اړولې کوم چې په نړیواله توګه بنشبې دي. ایچ آر ڈبلیو پی راپور کې چې د جون په 14 چاپ شوی ویلي کڅه هم روس او اوکراین دواړو د موټرو ضد ماينونه کارولي خو یوازې روس ته چې د انسانانو پر ضد هغه ماينونه کاروي کوم چې کارول یې په نړیواله توګه بند شوی دی. دوی ویلي همدې ماينونو ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې او د خوړو د تولید بهیر یې زیانمن کړی دی. په اوکراین کې د ځمکنۍ ماينونو تر سرلیک لاندې په دغه راپور کې ویل شوی چې د روسانو لخوا د انسانانو پر ضد و ډول ماينونه کارول شوی، خو د 1900 په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې د سخکاری اوکراین د دغه ډول ماينونو د نه کارولو تړون ته چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و ژمن پاتې دی. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه واشنگتن ډي سي.
دا واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
د وی او ای دیوا ګران ورکوونکو د دې خبري خبرونه په پای کې زه نو شروان کلندر بدنه اجازه غواړم. خو د وی او ای دیوا خبرونه روانې دي او اوس ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی دی چې په ګرد دنیا کې د خوراک د کموت مسلې سره د مخ خلکو شمیر اوس د 300 کروڑ ته اوچت شوی دی. دا شمیر په اوکراین د روس د حمله نه وړاندې وو، اوس خو په دې کې د نورو 300 میلیونو د خلکو د اضافه کېدو ویره ده. خاغلی بلینکن وایي چې ځینو خلکو د دې هر څه تور په هغو بندیزونو پورې کړی دی چې امریکا او نورو ملکونو په روس لګولی دي او چې له امله د خوراکي سامان د رسد سلسله ګینه ګډوډه شوې ده. خاغلی بلینکن زیاته کړه چې دا ټولې خبرې غلطې دي، ځکه چې امریکا د جنگ د زر تر زره بندولو په خاطر په روس بندیزونه لګولی وو او امریکا د بندیزونو لګولو په وخت زرعی پیداوار او سره د بندیزونو د اثراتو نه بهر ساتلی دي. اوس هم امریکا هر ورځ د هغو ملکونو په باره کې د معلوماتو حاصلولو په تکل کې ده چې هغوی د خوراک او د سری اجتمندي او زمونږ کوشش دی چې دغه ملکونو ته د روس او اوکراین یا د دنیا د بل یو ملک نه د غنمو او د سری لیګلو په لار کې سخندان را پیدا نشي. خاغلی بلینکن د مای په اخیری ورځو کې په عالمی سطح د خوراک د کمی په مسله کې دونکو وزارتي غونډه کې خپل تقریر کې د دې مسلې د اوارولو د پاره سلور ترجیحونه وړاندې کړي دي. دوی چې د هر سن وړاندې موله پکار دي چې د انساني خواخوږی د امدادي کارونو او تنظیمونو او ادارو ته د خوراکي رسد په معاملې کې د پروتو مسلو او اوارولو د پاره دوی سره په خلاص مټ د نوي سره امداد وکړو، کم چې دا وخت د خوراک د کمی د مسلې په اوارولو کې اخته دي او دا وخت په دې ناخوخه فیصلو مجبور شوی دي چې په کوم ځایونو کې او د کوم خلکو د ژوند د بچکولو په امداد کې کمی وکړي. په دې لړ کې امریکا به د یو ښکاره مثال قائمولو د پاره نور 215 میلیونه ډالر د خوراک د هنګامي امداد په شکل کې ورکړي. دا رقم دین وړاندې په اوکراین د روس د حمله نه راپدې خو د 2.13 ارب ډالر د ورکړي امداد نه علاوه دی. دوی مدا چې په موږ لازم ده چې د سره په بابل عالمی مسله اواره کو. خاغلی بلینکن په دې لړ کې د برازمي افریقا مثال ورکو چرته چې د سری نرخونه د کورونا وایرس د وبا خوریدونه پس سلور چند زیات شوی دي او په اوکراین د روس د حمله نه پس خدا نرخونه نور ډیر زیات برختل دي. د دې مسلې د اوارولو یو طریقه دا ده چې د سری پیداواری ملکونو لا رعایتونه ورکړي شي او غوی د سری د خپل پیداوار زیاتولو ته تیار کړي شي، لکه څنګه چې امریکای د خپل ملک دننه د سری د پیداوار زیاتولو لپاره د 500 کروڑ ډالرو د ورکولو لوس کړي دي. خاغلی بلینکن خپل دریم تجویز دا وړاندې کو چې موږ له لازمند د زراعت په مد کې خپل سرمایه کاری زیاتول او کوششونه تندول پکار دي. امریکا به دې کار باندې راتلونکو 5 کلونو کې 15 ارب ډالر خرچ کړي. سلورم تجویز خاغلی بلینکن دا وړاندې کو چې موږ له دې مسلو د لاسه د ډس خړلو غریبو او کمزورو خلکو د زړه د خلاصه امداد پکار دي. خاغلی بلینکن د خوراک د کمی په عالمی مسله خپل اخیری خبره دا وکړه چې موږ له نور او نور زیات فصلونه کرل پکار دي. خاغری بلینکن خپل تقریر په دې تبصره ختم کو کوم دا ټول اقدامات په شریکه پورته کل نو مونږ دا راپورته کړکې چن حالات سمولې شو او نور خلک دینه بچ ساتلې شو او په دې لړکی د ټولو نه اهمه خبره داده چې مونږ به بشمیره سرونه د ځان کې دونه بچ کړې شو په دې کار کې به یقینا چې خطر په سر اخیستل وی خو خاغری بلینکن یقین ښکارا کو چې مونږ ټول په شریکه دا مسله اوارولې شو
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي ک تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.news.com که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003